د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه اوري. په خبرونه کې به اوري چې د پاکستان د پوز لوی درستیز قمر باجوا افغانستان ته سفر کړی دی، او افغان دولت د شیعه مشرانو او عالمانو په غوښتنه د کابل یو شمیر مسجدونو نه سیمه ییز پولیس ګمارلی دي او د امنیت د ټینګولو لپاره هغو ته وسلې ورکړې وې. تر نو اوریدونکو په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې سید بختیار شاه تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز، د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی په ایران د جنگی جنایتونو تورونه لګولی دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د پاکستان د فوج د لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی، او د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي چې هغه د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته ویلي چې د شمالي کوریا سره د مذاکرات دپاره هڅې د وخت ضایع کول دي. د خبرونو تفصیل، د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې ایران په جنگی جنایتونو تورن کړی دی او وایي چې ایران افغان مهاجر ماشومان استخداموي چې د حکومتي قواو سره یو ځای په سوریه کې په جنگونو کې برخه واخلي. پرون د دغې ډلې په یوه راپور کې ویل شوي دي چې د هغوی تحقیق کوونکو په ایران کې په یوې هدیرې کې د 3 تنو افغان ماشومانو قبرونه پیدا کړي او داسې ښکاري چې هغوی به د سوریې په جنگ کې مړه شوي وي. پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې د پاکستان د فوج لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا سره چې د یو هیئت په مشرۍ کابل ته ورغلی کتلی دي. په دې کتنه کې په بیلوبیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د سیمې د امنیت، دوه اړخیزو اړیکو، سولې او ثبات، له ټوریزم سره د مبارزې، د ترانزیت او سوداګرۍ، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځمهالو او اوږدمهاله اړیکو په باب بحث شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي چې هغه د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشرانو سره د مذاکرات دپاره هڅې د وخت ضایع کول دي. د شنبې په ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزارت هم وویل چې شمالي کوریا د خپلو اټومي او د توغندیو د پروګرامو په باب د خبرو سره هیڅ دلچسپي نه لري. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا او د بنگلاديش لوړ رتبه مقامات به په دې هفته کې په واشنگتن کې ملاقات په وخت کې د سیمې د امنیتي مسایلو په خاص ډول د برما د نارامه رخینه د عدالت په باب وغږیږي. د امریکا د باندنیو چارو په وزارت کې د سیاسي او نظامی چارو مشاور مایکل میلر او د بنگلاديش په خارجه وزارت کې د امریکا د چارو د دفتر رئیس عبد اسلام به دغه خبرې د اکتوبر د میاشتې په 3 نیټه پیل کاندي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په دې ورځو کې د رخاین د ایالت د روهینګا د مهاجرو مسلمانانو لپاره $2.5 میلیون مرسته کړې ده. نن سهار وختي د کاتولینا حکومت ویلي دي چې د پرون ورځې په ریفرندم کې 90% خلکو د اسپانیې نه د خپل خپلواکۍ په طرفداري رای ورکړې دي. د کاتولینا سیمه ییز حکومت ویلي دي چې 2.2 میلیونه کسانو نه 2.2 میلیونه کسانو د خپل خپلواکۍ په طرفداري رای ورکړې. د کاتولینا مقامات دا هم وایي چې دا 200 نه زیات کسان هغه وخت زخمی شول چې د اسپانیې پولیسو کوشش کاوه چې خلک د رای اچولو نه منع کړي. په فرانسه کې یو سړی چې چاړه ورسره وه د مارسی د ښار د ریل ګاډو په یوه مرکز کې 2 ښځې سخت زخمی کړي دي. پولیسو دغه مرکز بند کړی او د فرانسې د داخله چارو وزیر سم دسی د مارسی ښار ته رسیدلی دی. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دغه حمله وحشیانه بللی او پولیس ستایلی دي چې سم دستي جوابي اقدامات کړي دي. د پولیسو په ډزو کې په خپله حمله کوونکی وژل شوی دی. د داعش افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په پاکستان کې د یوې ټورستي ډلې مشر د هغه ملک د بهرنیو چارو په وزیر خواجه آصف په محکمې کې دعوا کړې ده. دغه افراطي مشر چې حافظ سعید نومیږي وایي چې خواجه آصف تیرونی په نیویارک کې د آسیا د ټولنې په تحقیقاتي مرکز کې د هغه په ضد داسې خبرې کړي دي چې هغه یې بدنامه کړی دی. د حافظ سعید وکیل وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر آصف د حافظ سعید ته 100 میلیونه پاکستانی کالدارې تاوان ورکړي. د حافظ سعید وکیل اے کے ډګرو وایي دا بیخي دروغ ده چې ګوندې حافظ سعید د امریکا ملګری او په سپینې ماڼۍ کې د امریکایانو سره ډوډۍ خوړلې ده. محکمې ته د حافظ سعید دغه عریضه کې لیکل شوي دي چې خواجه آصف دی د 2 اونیو په مودې کې بخښنه غواړي او یا دی د پاکستان د قوانینو سره سم د 50 کلونو بند سزا ته ځان تیار کړي. ښاغلي آصف ویلي دي دا ویل ډېر خو ډېر آسان دي چې د حقاني شبکه حافظ سعید او لشکرې ته په پاکستان کې دي، خو دوی د پاکستان دپاره بار دي او د دې خلکو نه د ځان خلاصولو لپاره زموږ سره منابع نشته دی.
د نن نه سم 2 کاله مخکې د پاکستان د هغه وخت د پوز لوی درستیز کابل ته تللی او د جمهور رئیس غنی سره ملاقات کړو، او پرون بیا د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر باجوه پاکستان ته ورغلی دی او د سیمې او د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په حق باندې هلته د افغان مشرانو سره کتلی دي. مونږه د رحمت الله نبیل سره په دې حق باندې خبرې کړې دي چې تاسو ته در اورو.
فکر کوي چې پاکستان د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته خپل دریز بدل کړي اوسي؟
مننه، تشکر آشنا صاحب. زه فکر نه کوم، ځکه ام خونه تجربه خو دلی ده. دوی معمولا کله چې اندک فشار دی بین لی ټولنه یا د امریکا د خونه په پاکستان راغلی، دوی تاکتیکي څه بدلونونه مخته کړي، اما اساسي هیڅ وخت دوی په خپله پالیسۍ کې د افغانستان او یا د تروریزم نه د حمایې په درشل کې هیڅ وخت تغییرات نه دی وارد کړي. نو زه ډېر امیدوار نه یم او فکر نه کوم. او هغه څه چې تاسو وویلي، په همدې رقم 2 کاله مخکې رایل شریف راغی او د افغانستان د تریبیون نه اعلان وکړ چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. اما موږ تاسو وکتل چې وروسته د هغې نه زموږ تاسو په زرګونه بېګناه هېوادوال شهیدان شول. نو زه زیات امیدوار نه یم.
تاسو په مجموع کې یو نوښت خو شته چې د جمهور رئیس غني دغه پالیسی چې مثلا پاکستان ته د شرایطو په اساس باندې د دوستۍ لاس غځولې، دا څنګه ارزوي؟ ځکه تاسو یو ډیر مهم کارمنوي د دولت
اشنا صاحب، دا نوې خبر نه ده. د 2014 په اخر کې رئیس جمهور اشرف غنی د ډیر امتیازات ورکول سره پاکستان ته لاس وړاندې کړ او د خپل په دې باندې قرار وکړ، او دا چې دوی وایي چې موږ دولت سره مذاکره کوو یا همکاري شروع کوو، یعنی معنا یې دا ده چې تر اوسه پورې شخصي رابطه وه، همیشه د دولت رابطه وه، بلکې اما هیڅ وخت مثبت نتایج مو نه دي تاخیستي. او اوسني هغه کې په اوسني شرایط کې د نوی لوی دستیش کابل ته راغلی، زه فکر کوم دوی به څه امتیازات دو طرفه پیشنهاد کړي وي.
نبیل صاحب، تر دې مخکې چې بل پوښتنه وکړم، داسې لږ وضاحت ورکوي چې هغه وخت کې جمهور رئیس غني څه امتیازات په پام کې نیولي چې تاسو یادوي، یا اوس څه ډول امتیاز، یعنی امتیاز نه هدف څه دی؟
خو امتیاز نه، خپل امتیاز و چې جی کیو ته ورغلل په بعض مسایلو کې دوی سره فری کولې، فرزن افراد او اشخاص سره مشورې کولې. یو طرفه تقریبا 40-50 عملیات د ډیورند کرخه په امتداد هغه د ټي ټي پی کسان چې غرانه علاقه ته وروسته د ضربه از د عملیات ناراغلي او پهغې باندې بمباردونه وشول او یو طرفه عملیات وشول، هم در رقم ډېر نور داسې نقاط و په دې هیله او په دې تمه و چې دوی به هم څه تغییرات راولي. برعکس، نه تنها چې دوی مثبت تغییرات را نوستل، بلکې په افغانستان په حالاتو کې او د افغانستان په داخل هم په سیاسي او په نظامي مسایل کې د دوی لاسوهنه نور هم علني او بربند او جدي شوله.
نبیل صاحب، یو بل اړخ ته راځم. تاسو هغه وخت لا برحاله وی چې د یوې د پاکستان د اردو یا د پاوز او په خپل د افغانستان د دولت ترمنځ خصوصا د امنیتي همکاریو په یوې احتمالي موافقې باندې تاسو سخت عکس العمل وښود او انتقادم شدید وکړو چې دا د ملک په زیان ده. که چیرته همکاري نه وسی د دوه دولتونو ترمنځ، خصوصا د استخباراتو ترمنځ، نو بالاخره به نتیجه به څه کیږي د دې نام نه؟
بدون شک نه چې باید همکاري وي اما د همکاري باید سابقه وي فرق د دې آشنا سب چې افغانستان همیشه د تروریزم قرباني دی اما پاکستان د تروریزم نه من هيسته وسیله د جز د پالیسي دی او دا تازه خبر نه ده د او یو لسیز نه شروع شوی ده ترڅو چې دوی عملا دا ثابته نه کړي چې نور دوی د تروریزم نه من هيسته وسیله کار نه اخلي فکر نه کوم در نتیجه ورکی ځکه مو د تروریزم قربانی او دوی د تروریزم حمایتګر دي په دا دوا یعنی نو انډواله پالیسي کې فکر دا په دې توګه قراردادونه یا تعهدنامه نتیجه نه ورکوي ځکه هغوی د امتیاز په شکل ورته ګوري او موږ تقریبا په هغه حالت کې چې د مشکل سره مخامخ و
پاکستان کې نظامی حاکمیت د اوغو وسوالو ډلو نه دفاع کوي او تمویل ورکوي چې د افغانستان د دولت په ضد جنگیږي که دا په پاکستان کې غیر دولتي عناصر دي چې د حقانی د شبکې په څیر یو وسلوال طالبان تمویلی او تجهیز کوي او د افغانستان د دولت ضد جنگي لږې واضح کوي
کله چې پاکستان خپل د تروریزم من هيسته وسیلې د کار اخیستلو د دوی جز د پالیسي شوه همیشه دوی د مختلفو وختونو کې د مختلفو هیوادو سره په نیابتي جنګو کې مختلف ډلې تشکیل کړي د افغانستان د پاره په مختلفو مواقعو کې مختلف تروریستي ګروپونه جوړ کړي دي چې دغې جملې نه یوه پیاوړې او ډېره منظمه تروریستي ډله هغه د حقانی ډله ده او په دې کې هر څه ټولو ته واضح دي چې منظم د پاکستان د نظامیانو د خونه او د آیسای د بعض مشخصو ډسکو یا اداراتو د خونه دوی تمویلیږي دوی اداره کیږي او د دوی سه تقریبا په پلان ګذاری کې همکاري کیږي زه چې کله رئیس د امنیت وم دقیق اسناد په دې باندې موجود و چې د کوټې شورا د بعض موارد کې حتی دوی هلته هنډلر لاره یو څوک چې په حساب دوی ته باید رهنمایي وکړي یا فرضاً کله به چې د صلحې خبرې شوې دوی به معمولا دوی ورغوښتل او پیش ته پیشه به دوی ته هغه بعضې نقاط او بعضې ټکي ور ښودل چې دوی فرضاً په د صلحې په برخه کې چې کله نشستونه کیږي دوی د کوم موقف نه خبرې وکړي او همدا رقم کله چې ضرب عضب عملیات شروع کیدل دوی ټول هغه تروریستي ګروپونه چې دوی ورته ښه طالبان وایي هغه مختلفو نقاطو ته د پاکستان انتقال کړل سپین تل ته انتقال کړل فرضاً آیات آباد ته انتقال کړل خپله د حقانی فامیل یا ورور یې د انس حقانی دا په مری کې اوسي بل ورور یې مثلا نصرالدین حقانی هغه په اسلام آباد کې ووژل شو ملا عمر په بل ځای کې فرضاً کراچۍ کې ووژل شو دا منظمه مغل لري رابطه لري او منظم نه دوی سره کار کوي نو د دې په خاطر د همکاري هم فکر نه کوم نتیجه ورکی او زه هڅه وهله شمه چې نن به په دې بحث کې څه خبرې شوي وي خو په هیڅ صورت پاکستان په دې بحثو کې صادق نه دی او د دې نه تکتیکي ګټه اخلي
رحمت الله نبیل صاحب کورم ودان
مننه مننه
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
افغان دولت د شیعه مشرانو او عالمانو په غوښتنه د کابل یو شمیر مسجدونو ته سیمه ایز پولیس ګمارلي او هغوی ته د مسجدونو د امنیت نیولو لپاره وسلې ورکړې دي پام وکړي د رپورټ ته
په کابل کې د شورا د مراسمو د لمانځنې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي و خو دا لومړی ځل دی چې د مسجدونو او تکیخانو د امنیت د ساتنې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ په سلګونو سیمه ییز پولیس یا ساتونکي هم ګمارل سوي امنیتي چارواکي وایي د کورنۍ چارو وزارت لخوا دغه سیمه ییزو پولیسو ته وسلې ورکول سوي چې د کابل د سلو شیعه او 15 سنی مهمو مسجدونو امنیت ونیسي
ایره نظر به تقاضای بزرگا و
د اهل تشیعد مشران او عالمان په غوښتنه او د ملي امنیت شورا له پریکړې سره سم په ځینو جامو مسجدونو کې د امنیتی تدابیرو لپاره یو شمیر سیمه ایز پولیسو ته چې د همغه سیمې د کورنۍ چارو وزارت وسلې ورکړي او یو اندازه ماش هم ورکول کیږي. دا په هغه مسجدونو کې چې لومړی توب لري ځای په ځای شوی دی.
د افغان امنیتي چارواکو په وینا د دغو سیمه ییزو پولیسو او د هغوی د وسلو د راتلونکي په اړه به وروسته پرېکړه کیږي. دغه محلي پولیس وایي چې دوی شپه او ورځ د عبادت ځایونو امنیت ساتي.
ای برای تامین امنیت
دا زموږ د امنیت له ساتلو سره ډیره مرسته کوي، ځکه چې زموږ دغه 15 تنه شپه او ورځ یعنی 24 ساعته په مسجدونو کې وي. زموږ امنیتي ځواکونه 24 ساعته دلته نه وي، خو زموږ 15 نفره 24 ساعته د امنیت ساتلو لپاره دلته موظف دي.
د دولت تشکر میکنیم که برای
له دولت څخه مننه کوو چې موږ ته وسلې راکړي، د خپلو خلکو او خپلې حسینې دفاع کوو. دا له امنیت سره ډیره مرسته کوي، ځکه موږ شپه او ورځ دلته پیرا کوو.
دا شورا لمنځونکي د افغان دولت د دغه ګام ستاینه کوي چې د مسجدونو د امنیت ساتلو ته سیمه ییز پولیس ګمارلي.
یک اقدام نیک سن چیست؟
دا یو ښه ګام دی، له هر ارګان څخه چې وي توپیر نه کوي. دا یو ښه ګام دی، د حسینی د غړو لپاره ډیره ښه ده. دا که په هر برخه کې وي، که امنیت ساتي یا تنظیم راولي، دا ډیره ښه ده.
د شورا د مراسمو لمانځونکي که څه هم د امنیت په اړه اندېښمن دي، خو د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د هغه محافظینو هڅې ستایي چې تازه افغان دولت وسلې ورکړې دي. دوی دا د امنیت د ساتنې په برخه کې یو ښه اقدام ګڼي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري. د زړو خلکو نړیوال ورځ د اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د یونوي او منسجم کار غوښتنه کړې ده چې د زړو خلکو د روغتیایي ضرورتونو غم خوړلی شي. خبریال لیزا شلاین رپورټ رالیږله چې تفصیل دراورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او رپورټ ورکړی دی چې د پیړۍ په نیمایي کې به په نړۍ کې په هرو 50 کسانو کې یو به 60 کاله یا له دې نه زیات عمر ولري. رپورټ وایي لکه څنګه چې د خلکو عمرونه دي، نو احتمال لري چې دوی به د دې په شان د روغتیا د بېلابېلو ستونزو سره مخامخ شي. د ډبلیو ایچ او د عمر او د ژوند د پړاوونو د څانګې مشر جان بیرډ نوای ښایي چې زاړه خلک په عین وخت کې د یوې مزمنې ناروغۍ نه زیاتې مزمنې ناروغۍ ولري. بیا وایي د دغو پیچلو ناروغیو علاج څنګه وشي نو دا یوه ستونزه ده. جان بیرډ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It's been demonstrated that integrated care that's oriented around a holistic assessment of the individual provides much better outcomes than just health services which respond independently to specific conditions every time somebody presents with them. And so one of the
څرګنده شوې ده چې منسجم توجه چې لا په خوا د یو کس جامع سیستم دی د روغتیایي خدمتونو په نسبت ښه نتیجه ورکوي، چې هر وخت یو خاص حالات ته چې یو څوک دوی ته ووایي په مستقله توګه ځواب ویل دي. او ځکه نو یو له هغو شیانو نه چې موږ غواړو په هغو ضرورت باندې ټینګار وکړو، هغه د منسجمې توجه او د روغتیا د پلان سیستمونو ته پرمختګ ورکول دي. اید کلی په ډبلیو ایچ او کې د روغتیایي خدمتونو د رسولو او ژغورنې د څانګې مدیر دی. دا په شخصي توګه د هغه روغتیایي سیستم سره ارتباط لري چې د زړو خلکو ستونزې په بشپړ توګه نه ارزیابي کوي. کلی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
If you take my own father, I have these parents we're dealing with. He's 90 years old. He takes 13 medications. He's got 5 doctors. None of them talk to each other. And he's relatively healthy. That is a very typical situation for your average
که تاسو زما خپل پلار ته نظر واچوئ، زه دغه مور او پلار لرم. موږ د دوی سره سروکار لرو. زما پلار 90 کاله عمر لري. دی 14 ډوله دوا خوري او 50 ډاکترانو ته ورځي. هیڅ یوې د بل سره خبرې نه کوي او دی په نسبي توګه ښه صحت لري. دا په درسته نړۍ کې ستاسې د یو متوسط زاړه کس لپاره یو ډیر خاص حالات دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کله چې یو کس غواړي له یوې خاصې ناروغۍ نه آرام شي، نو په هغه صورت کې به د زړو خلکو روغتیا ښه وي چې که په ټولو ناروغیو باندې غور وشي. د مثال په ډول ښایي چې د یو کس مزمن درد د اورېدو، لیدو، ګرځېدو یا نورو فعالیتونو د مشکلاتو سره ارتباط ولري. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې تل واوري.
د هسپانیې په کتلونیا سیمه کې پرون د خپلواکۍ د پاره ټول پښتنه ترسره کیږي. په سلګونو خلکو پرون د یک شنبې په ورځ د کتلونیا د رای مرکزونو کې راټول شوو. پام وکړئ د آشنا ټلویزیون د رپورټ ته.
نن سهار د هسپانیې په کتلونیا کې د رای اچونې د پروسې تر پایل سمدستي وروسته د رایو په یو مرکز کې د بلوازر پولیس او رای ورکوونکي لاس او ګریوان شول. فکل شوی وای چې نن د کتالونیا د مشر کارلس پوګدمنت په ګډون د کاتالان ځینې مشران هم په همدغه مرکز کې خپله رایه واچوي، خو په ځای د ګرونا ولایت ته لاړ او هلته یې رایه واچوله.
او 73%
د کتالونیا حکومت د کاتالان د اتباعو څخه غواړي چې د خپل حق کارولو ته دوام ورکړي او په یوې مدني او سوله ییزې طریقې باندې د خپل رایه اچولو د اساسي حق نه دفاع وکړي.
ورای چون کې قوی اراده لري،
دا د خلکو دی اولی نه ده. مونږ په دې کې سره یو یو، دا ځکه خلک به هم وځي چې ټول پښتنې ته نه وایي. مونږ به په سوله ییزه توګه مقاومت وکړو. دا ماته د ازادي معنی لري چې د خپل احساساتو اظهار کولی شم، ځکه چې زه د شپږ شپېتو کلونو راهیسې ځپل شوی یم.
پولیسو د ټول پښتنې د مخنیوي لپاره د رایو صندوقونه ضبط کړل. د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د رایو نور صندوقونه به هم ضبط شي، ځکه چې نور پولیس کاتالونیا ته لیکل شوی دي.
Se confirma por lo tanto
da de hukumat masuliyat che de Catalunya de khalko de amniyat ranaway ukri mung da nshuz ghamlay che yo to kasan de khpulo ahdaf de tahmilawul la para de Catalan tolane sara wishi
bal kho yo shme khalk bi al de plazmina Madrid pa sul salur lariki pa Catalunya ke de khulwaqai de tol pokhtane pa zat muzahire ukri
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په مدغاسکر کې د پینومونیک وبا چې په چټکۍ د یو کس نه بل ته انتقالیږي، د مخې د نیولو دپاره زر تر زره اقدام وشي. خلیل خان د دې رپورټ خلاصه تاسو ته در اوروي.
د نیومونیک وبا چې د یو سړي څخه بل ته انتقالیږي، د میډګاسکر په څو شهرونو کې موندل شوې ده. د وبا د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي په تشویش کې اچولی دي، ځکه چې دغه ناروغي ډیر ژر د یو کس څخه بل کس اخلي او که علاج په وخت ونیسي نو ډیر ژر یو کس ترې مري. په میډګاسکر کې دغه وبا په پراخه کچه خپره شوې ده او د کاله 400 کسان پرې اخته کیږي. اکثر خلک د بیوبینک په وبا اخته شوي دي چې د موږکانو او د کوچني خصمانانو د لارې خپریږي. دغه ناروغي عموما په کلیوالو سیمو کې خپریږي، خو دې کال په ښاري سیمو او بندرونو کې هم خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویاندي طارق جساور کوای د بیوبینک او نیومینک په وبا اخته کسانو دوسیې په پلازمینې انتانیزو او د بندري ښارونو موجګانو او تاوماسینا کې موندل شوې ده.
104 cases of plague were reported since first case has been identified that was dating from 23rd of August.
او لمړی پیښه د اګست په 28 نیټه ثبت شوې او د اګست د 28 څخه تر 30 سپتمبر پورې 104 پیښې راپور شوې دي چې شلتنه مړ کړې دي. چې سبرکته هم ول په دغه وبا اخته کسانو د مړینې شمیر په سولې کې 9% دي. هغه د امریکا جغت ول د دې وبا خپرېدل ډېر خطرناک دی او باید ژر تر ژره تر کنټرول لاندې راوستل شي.
د پلیګ اپیډمیک سیزن یوزوالي رانز فرام سپتمبر ټو اپریل، سو وی ار ریلی ات
د وبا د خپرېدو موسم عموما د سپتمبر څخه د اپریل تر میاشتې پورې وي. نو په دې لحاظ موږ د وبا د خپرېدو د موسم بیخي په وایلو کې یو او د اگست تر 28 څخه تر پروند پورې چې شاوخوا 15 موږ یو سلسله پیش ثبت کړی دي او نیمایي د نیومینک د وبا دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سمدستي باید د روغتیايي ادارو لخوا څارنه او علاج وسي. تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان $25,000 بودیجه منظور کړې ده چې سمدستي دغه وبا غم وخوړل سي. دغه سازمان په پلان کې لري چې د $1.5 میلیون غوښتنه وکړي چې په پوره توګه د علاج لپاره په دغه سیمه کې اړتیاوي ور پوره کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر باجوا پرون کابل ته سفر وکړ. په پاکستان کې داسې باسونه کیږي چې کېدی شي د ولسمشر ټرمپ د هغه خبرداریونو وروسته چې د افغانستان د پالیسۍ په وخت باندې پاکستان ته ورکړی وو چې د سیمینا د ترګرو په ختمولو کې خپل رول ادا کړي کنه پاکستان به منځوي کړی شي. د هغه خبرداریونو وروسته پاکستان دې مجبور شو چې په خپل پالیسۍ باندې یو ځل بیا نظر کتنه وکړي. مونږ په دې حق باندې په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې چې تاسو ته در اورو.
یوسفزی صاحب، تاسو داسې ښکارېږي چې په دې سیمه کې حالات بدلیدونکي دي، ځکه چې که تاسو ته معلومه وي د ټرمپ هغه فشار هم دی په پاکستان، نو داسې ښکاري تاسو ته چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به سم شي؟
زما خیال دی چې د دې لپاره خو هلې ځلې روانې دي، او په دې تېر یو څو هفتو کې او میاشتو کې ډېر سفرونه شوي دي، ملاقاتونه شوي دي، او دا ټول مهم سفر خو د جنرال باجوا دی چې د کابل دلاله او د ولسمشر اشرف غني سره ملاقات وکړه، او ډېر مثبت دواړو فریق کړي دي. اوس په دا کتی شي که دوی سیوب سره لوس کړي وي، وعدې کړي وي، فیصلې کړي وي چې هغه به کله پورې عملي کېږي، ځکه چې اشرف غني خو دا ویلي دي چې داسې یو میکانیزم یو لار په کار ده چې کومې وعدې وشي، فیصلې وشي، چې بیا هغه عملي شي. نو دغه یو بل باندې چې دوی اعتبار نه کوي، یو بل باندې شک کوي، نو اصلي مشکل همدغه دی. نو د هغې کسو دوی کوشش وکړي چې اعتبار جوړ شي او څه فیصلې وشي او هغه باندې عمل وشي، نو بیا ممکن ده چې څنګه څه پرمختګ وشي.
یو سور زمخ کې دلته په نیویارک کې خواجه آصف ویلي چې د حقانی شبکه چې د پاکستان د پروس یو بوج دی، بار دی، یا لایبلټی ده، او دا غینا چې مونږ ځان خلاصون وخت بلګي. نو تاسو دا فکر کوئ چې پاکستان وخت لري چې د دې ترګرو یا د حقانی شبکې نه او د ځان خلاص کی، ځکه چې هغه په پاکستان کې دومره دغه اغیل شوی دی چې ځان خلاصول ډیره مشکله ښکاري، نو څومره وخت پاکستان به ضرورت ولري چې د سیوادې کې د دنیا سره
دغه وخت خبره نه کوي؟ خو یا صرف
هغه چې وخت به واخلي، چې موږ
خبرو باندې پاکستان کې تنقید هم شوی دی، دا اوس معلومه کړي چې د خپل رائے دا یا د ټول خبره د منتخب جمهوری حکومت دا یا په دې کې د فوج سلاش مشوره شته او کنه. خدا با آسان کار نوی، ذکر چه دا در اکانی شبکی هم ذکر کرده، حافظ سعید دا جماعت دعوی ذکر هم کرده، آیا پاکستان پالیسی کدیر لی بدلون را گی، چه دا کار بوشی، کلپ پوری بوشی، آیا دا ممکن دی، او کدا کار دی اس پیل کی، نو بیا پاکستان دا برا بسی مشکلات وی، دا ډېر سوالونه دي په ذهن کې. دا ما ته داسې آسان کار نه ښکاري، او یو خو خبره کول دي، اراده کول دي، نیت ښودل وي، خو بیا هغه عملي کول وي، نو هغه عملي کول ډېر یو مشکل کار دی.
مننه ستاسو د وخت نه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه به نیم ساعت وروسته ستاسو خدمت کې وړاندې کړو. تر هغې پورې د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.